د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د برتانیا د پارلمان د عوامو جرګې د 2015 کال یو تازه راپور ښیي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی. امنیتي وضعیت خراب دی او د طالبانو پر ضد وسله وال مقاومت پراخ شوی دی. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو، شاوخوا 22.9 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د دې هیواد نیمایي نفوس جوړوي. خو د طالبانو بندیزونه په ځانګړي ډول د ښځینه مرسته کوونکو پر کار محدودیت د مرستو د ویش بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی. راپور ښیي چې د 2014 کال د اګست او اکتوبر میاشتو ترمنځ موده کې د طالبانو پر ضد یو اتیا وسلوال بریدونه شوي چې تر دې د مخکینیو دریو میاشتو پرتله زیاتوالی ښیي. د برتانیا د پارلمان راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې فعالیتونه پراخ شوي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین روسي او څرګندونو ته چې وایي مسکو له افغانستان څخه پر راولاړیدونکو ګواښونو څار کوي غبرګون ښودلی او ټینګار یې کړی چې له افغانستان څخه هیڅ خطر متوجه نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون په یو لیکلي پیغام کې رسنیو ته ویلي د افغانستان جغرافیه د دوی د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده او له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ښاغلي پوتین د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په مسکو کې د دوه اړخیزو تړونونو د لاسلیک پر مهال وویل چې روسیه به د افغانستان له لوري د احتمالي تهدیدونو په پام کې نیولو سره د مرکزي آسیا د سولې او امنیت د ساتنې لپاره هڅه وکړي. د پاکستان صدراعظم د هیواد له سیاسي مشرانو غواړي چې د پوره ځواک په کارولو سره د وسلوالو ډلو د ځپلو په چاره کې د حکومت ملاتړ وکړي. بلوڅ بیلتون پالو تیرونی د یو اورګاډي سلګونه سپرلۍ یرغمل کړي او د چارواکو په وینا شپږویشت یرغمل یې ووژل. وروسته بیا د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې درې دېرش تنه برید کوونکي هم ووژل شول. صدراعظم شهباز شریف پرون وویل چې د له دې حملې وروسته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت د کمیټې غونډه راوبلله چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم ګډون پکې کړی و. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې له وسلوالو سره د مقابلې لپاره د حکومت د پوره قوت د کارولو او د ستراتیژیک او متحد سیاسي اقدام پر اړتیا ټینګار وشو او په وینا یې ګډونوالو د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د ملي اجماع غوښتنه وکړه. خغلی شریف وویل چې غونډې په یو اواز د بلوچستان پیښه وغندله، خو زیاته یې کړه چې دای له دې کبله خواشینی دی چې د پخواني صدراعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند دا غونډه تحریم کړه. خغلی شریف که څه هم د کومې ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ، خو په پاکستان کې د ډیری وروستیو حملو پړه د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم وسلوالې ډلې او د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي منلې ده. د ازادي اروپا، ازادي رادیو، د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې او د دې ادارې د دوو چارواکو کیری لیک او ویکتور مورالیس پر ضد محکمې ته شکایت کړی څو د دې رادیو د فدرال تخصیص د بندولو د هڅې مخه ونیسي. ښاغلی مورالیس د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو د ادارې سرپرست اجرایه رئیس او میرمن لیک یې جګپوړې سلاحکاره ده. په داوا کې استدلال شوی چې د ازادي اروپا ازادي رادیو ته د هغه تخصیص مخنیوي چې د امریکا کانګرس تصویب کړی له فدرال قوانینو او اساسي قانون سره په ټکر کې دی، ځکه چې دا قوانین د فدرالي ادارو د لګښتونو په مسله کې کانګرس ته ځانګړی صلاحیت ورکوي. ازادي رادیو چې مرکز د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې دی، خپل دا شکایت د واشنگتن ډي سي محکمې ته وړاندې کړی دی. د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس په یو بیان کې ویلي دي دای باور لري چې دا د وګټي او زیاتوي چې د دې رادیو د بندېدو لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مستبدو مشرانو خوشحالي له وخت مخکې ده. پرون له دې مخکې د اروپایي ټولنې سیاستوال وویل چې دوی به د ازادي رادیو د احتمالي مالی ملاتړ په اړه هڅو ته دوام ورکړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اسرایلي پوځ د حملو له کبله د اوربند پای ته رسېدل د ډېرې اندېښنې وړ دي. انالینا بایربوک د اوربند دوهم پړاو د خبرو او د لار ډیرو برمتو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې میرمن بایربوک پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل چې د کډوالو د کمپونو د خیمو سوځول ډیر بګنوونکي دي. هغه ټینګار وکړ چې نړیوال قوانین په تیره د متناسب ځواب اصل حتی د ځان د دفاع په حالت کې هم تطبیقیږي. بایربوک له امریکا غوښتنه وکړه چې د خپل سیمه ییز نفوس څخه کار واخلي او د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د فلسطین د روغتیايي چارواکو په وینا د دوشنبې په ورځ د اسرایلو د هوایي حملو په پایله کې د غزې په تړانګه کې له 400 ډېر کسان ووژل شول. تر اوسه خپلواکو سرچینو دا شمیر نه دی تایید کړی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته راګرځوم.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د ختمېدو په حال کې دی. دا کډوال اندېښمن دي او وایي په دې کمه موده کې نشي کولای چې له دې هېواده ووځي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د تورخم لاره تړلې ده او دوی نشي کولای په دې کمه موده کې خپل کاروبارونه راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. اجمل اند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د مارچ یو دیرشمه هغه نیټه چې د پاکستان حکومت په دې هواد کې د میشتو آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وطن لپاره ټاکلې. یوازې څو پښمار ورځې پاتې دي چې دا نیټه راورسیږي. په پاکستان کې میشت آی سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایي دا ستونزمنه ده چې په دې کمه موده کې بیرته افغانستان ته ستانه شي. محمد شاکر په پیښور کې زیږیدلی او همدلته یې زده کړې کړي. دی وایي د روژې میاشت سربیره د تورخم دروازه تړلې ده او دوی نشي کولی په دې کم وخت کې له خپلو کورنیو سره له پیښوره ووځي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دا اوس د اوسېدو دپاره دلته اخیري تاریخ 1 مارچ راکول شوی دی چې دا ډیره کمه موده ده، ځکه په دومره کمه موده کې دلته زمونږ کاروبارونه دي، زمونږ کورونه دي، دا راټولول دا به یو ناممکن کار وي، ځکه د یوې خوانه مبارکه روژه ده، د بلې خوان هلته د تورخم لاره بنده ده، مشکلات ډیر زیات دي. موږ اوس هم په تمه یو او د حکومت نه خیله کوو چې په خپله دغه فیصله باندې بیا د سره غور وکړي.
بلخوا د دوشنبې په ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په یوې خبري غونډه کې ویلي چې د پاکستان دا پریکړه چې د مارچ تر 1 مارچ دی د آی سی سی کارت لرونکو افغانان له دې هېواده ووځي د تطبیق وړ نه ده. د دې شورا مشر بریالي میاخیل غونډې ته وویل افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دې تر 1 کال وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ په مرسته او د افغان کډوالو له استازو سره په سلا مشورې یو عملي تګلاره جوړه کړي. په دې غونډه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې افغانستان ته د افغانانو د جبري ستنولو پر پریکړې دې له سره غور وکړي. د پاکستان د حکومت دې پریکړې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو سربیره په پښتونخوا کې یو شمېر سیاستوال غوسه کړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور وړ مورس په پیښور کې وی خبري غونډه ته په وینا کې ویلي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړی او د بشري حقوقو ضد ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 8000 هغه افغان کډوال چې د آی سی سی کارتونه لري میشت دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. په دې موده کې په زرهاو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې چې د محل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. پر دې سربیره په تیرو څو اونیو کې د پاکستان یو شمېر ښارونو په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغان کډوالو پرله پسې نیول پیل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ د نوروز لرلنه نږدې کېدو سره ډیری افغانان وایي چې د دې لرغوني جشن د نمانځنې پخوانی شوق او ولولې نه دي ورپاتې. دوی وایي هغه ځانګړي دودونه اوس نه ترسره کېږي چې دوی به میلو ته تلل، هفت میوه او نور ځانګړي خواړه به یې جوړول. کومه کسانو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کړي وویل علتونه یې دا دي چې اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او سږکال روژه او نوروز امهال راغلي او بلخوا د طالبانو حکومت هم پر دوی محدودیتونه لګولي دي.
محمد طاهر د کابل ښار اوسیدونکی دی. دی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو حکومت محدودیتونه لامل شوي چې سږ کال د نوي کال او د نوروز دودیزې میلې لپاره تیاری ونه نیسي. هغه د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل پخوا کله چې د نوروز په جشن کوم بندیز نه و خلکو په ډېر شور او شوق ورته تیاری نیولو.
تصمیم به نیوله چې کوم چیرته لاړ شو، چا به نوې جامې کوله، چا به دغه ډېر نوې میوه هغه به یې ځان ته جوړوله. خو هر څوک نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي یو شی به یې ځان ته کوله او خلکو ته به یې تبریکي ورکوله. اما اوس چې دا شرایط راغلی ریښې سخت شوی دی او همدا علت یې ظروف د اقتصاد ده او بل نو د امارت اسلامي هم د شدت لحاظ دغه مسایل دغه میډیا دغه پذیرایي ګانې او دغه بعضې مسایل چې دغه یې بنده کړی.
خربل اوسیدونکو مرسل بیا وایي د طالبانو حکومت لخوا پر ښځو لګول شویو بندیزونو یې د نوي کال منځلو ته شوق او لیوالتیا کمه کړې ده.
برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د پخپشان زګړی تیاری و نه کړ. لکه چې حکومت بدل شوی خزو ته اجازه نشته چې پارکونه ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نیسته.
نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو د نوي کال لپاره ځانګړې تیاری نیولې. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حمیدالله اختری چې په ګردیز کې د وچې میوې دوکان لري ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلود چې پخوا به دوی اف میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د رارسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې اف میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ اف میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک په ډیر بد وضعیت دی.
تر محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سربیره خلک وایي چې سږ کال د نوروز او روژې میاشتې یو ځای راتک هم لامل شوی چې د پخوا په شان د جشن ته تیاری ونه نیسي او پر ځای یې اختر ته تیاری وکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې به افغانانو د ځانګړو مراسمو په جوړولو او تیاریو سره د نوي لمریز کال پیل او د نوروز دودیزه میله لمانځله. دوی په د هفت میوې تر څنګ سمنک او نور ځانګړي خواړه جوړول. دغه شان د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته به تلل ترڅو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روزه کې د جنډې پورته کولو مراسم له نږدې وګوري. نورو میله ځایونو ته به هم تلل. مخکې د طالبانو حکومت ځینو چارواکو ویلي وو چې د نوروز په ورځ تفریح سیمو ته د خلکو د تګ مخه نه ده نیولې او له لمانځونکو سره کار نه لري. خو ځینو نورو طالب چارواکو بیا له نوروز سره خپل مخالفت څرګند کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو پر مهال منلې ده چې د اوکراین د انرژۍ په سکتور او بنسټیزو تاسیساتو بریدونه به د دیرشو ورځو لپاره دروي. دا بشپړ اوربن ته د رسېدو لپاره لومړنی ګام ګڼل کېږي. دا لومړی ځل دی چې روسیا پر اوکراین له پراخ یرغل راهیسې خپل قابل لوري ته امتیاز ورکوي. د موضوع نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د دې ټلیفوني خبرو پر مهال پوتین د بشپړ اوربن لپاره یو شمېر شرطونه وړاندې کړل چې پکې اوکراین ته د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو بندېدل شامل و. هغه شرایط چې کیف به یې تقریبا حتما رد کړي. تیره اونۍ اوکراین د ټرمپ د سمدستي اوربن وړاندیز په دې شرط چې روسیه هم ورته شرایطو ته غاړه کېږدي ومنه. دواړو ولسمشرانو وویل چې د دوی د هیوادونو ډیپلوماټان به د بشپړ اوربند لپاره خبرو ته دوام ورکړي. یوه پروسه چې ښایي میاشتې وخت ونیسي. په عین حال کې به روسیه پر اوکراین د مځکې او هوا له لارې خپل یرغل ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو د مارچ پر 13 د دغو ټلیفوني خبرو په اړه چې له 90 دقیقو ډیر دوام یې وکړ بیانونه خپاره کړي. دواړو ویلي چې امریکا او روسیه ژمن دي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو اوږدمهاله هوکړه رامنځته کړي. کرملین د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د دې ټلیفوني خبرو په اړه وویل چې پوتین د جګړې د کرښې د تماس په ټولو نقطو کې د احتمالي اوربند د څارنې، د اوکراینی پوځ د بسیج د پای ته رسیدو او کیف ته د لویدیځ د نظامي مرستو د بندیدو په ګډون یو شمیر موضوعات مطرح کړل. کرملین ویلي دا ټینګار وشو چې د شخړې د پراخېدو د مخنیوي او پکې سیاسي او ډیپلوماټیکو حل لارو ته د رسیدو اساسي شرط باید اوکراین ته د بهرنۍ نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو بشپړ بندیدل وي. کرملین همداراز ویلي چې د سولې خبرې باید د بحران د ریښو د له منځه وړلو مطلق ضرورت او د امنیت په برخه کې د روسیې قانوني ګټې په پام کې ونیسي. دا اشاره ناټو کې د اوکراین احتمالي غړیتوب او نورو هغه موضوعاتو ته ده چې مسکو یې پر اوکراین د خپل یرغل د توجیه لپاره کاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي داسې مهال چې پر یو کاري سفر فنلند ته تللی، له هغه ځایه خبریالانو ته وویل چې د پوتین غوښتنې دا ښیي چې هغه پر اوربند نه بلکې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو پر کمزوري کولو تمرکز لري. زیلنسکي وویل کله چې پوتین د پوځ د بسیج د پای ته رسیدو خبره کوي، دا د بشري دریځ له مخې نه بلکې زموږ د پوځ د کمزوري کولو د هڅې په توګه مطرح کوي. همداراز د نظامي مرستو او استخباراتي معلوماتو د بندېدو غوښتنه یې هم د همدې هدف لپاره ده. زیلنسکي زیاته کړه یو څه چې پوتین پرې خبرې نه کوي هغه له قید او شرط پرته اوربند، پرته له دې چې بېلابېلې نورې مسلې ورسره وتړل شي. کارپوهان زیاتره تمه لري چې پوتین به بشپړ اوربند رد کړي، ځکه هغه باور لري چې جګړه یې ګټلې او وخت یې په ګټه دی. که څه هم روسیا په ختیځ اوکراین کې خپلو پرمختګونو ته دوام ورکوي، خو لا هم نشي کولی څلور هغه سیمې چې په 2022 کال کې د الحاق ادعا کړې وه بشپړه کنټرول کړي. دا سیمې دونیتسک، لوهانسک، ژاپوریژیا او خیرسون دي. په اوسني وخت کې اوربند ښایي روسیه د دې هدف له بشپړولو محرومه کړي. زیلنسکي څو ځله ټینګار کړی چې کیف به یوازې د سولې هغه هوکړه ومني چې د لویدیځ متحدینو لخوا د اوکراین د امنیت ضمانت پکې شامل وي، چې پکې د ناټو د احتمالي غړیتوب مسله هم راځي. هغه د فبروري په میاشت کې وویل، ما په ناټو کې د اوکراین په غړیتوب ټینګار کړی، خو تاسې پوهیږئ چې ځوابونه یې څه دي. د نوموړي اشاره دې ته وه چې د ناټو په پوځي تړون کې د اوکراین د غړیتوب په لاره کې هم ډیر خندونه موجود دي. د مارچ په 14 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سی بی ایس له ټلویزیونی شبکې سره یو مرکه کې ویل چې د سولې یوې نهایي هوکړې ته رسیدل به د روسیې او اوکراین دواړو لخوا سخت کار او تیرې دنو غواړي. روبیو زیاته کړه، تر هغو چې د جګړې دواړه خواوې پر یو بل ډزې کوي، د دې خبرو اترو پیلول به سخت وي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د دې اونې په خبرونه کې نشتې ټول مطالب د شعر مربوط دي، ځکه چې د شعر نړیواله ورځ د جمعې په ورځ ده. ښه شعر څه دی؟ د ځینو نړیوالو ناقدانو په وینا به یې واوري. په دې اړه چې شعر ژباړل کېدای شي که نه، د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر مې اخیستی.
که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کېدای شي.
شاعره شفیقه خپلواک وایي،
په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کوي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار وایي.
د حمیم جلالزی نظر در سره شریکو.
په شعر کې تغیر راځي، د وخت په تیریدو سره تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي.
دا به هم واوري.
زما له هیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی.
د مارچ یو وشتمه چې ډېر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرېږي، شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي، او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس کولو ته وهڅول شي. د شعر د نړیوالې ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. رابندرانات ټاګور، د نوبل د جایزې ګټونکی هندی شاعر، وایي شعر د زړه درد دی چې د ښکلا په ژبه بیانېږي. د ښکلا ژبه ډېره ښکاره نه وي، د همدې لپاره سټیفان مالارمه فرانسوي شاعر وای شعر باید اشاره وکړي، ښکاره خبره ونه کړي، او شعر باید د تصویر نړۍ ته لار هواره کړي. همدا شعری ژبه کله د شاتو په څیر خوږه سي، کله د درملو په رنګ ترخه شي چې ناروغ ورسره هوسا شي. مثلا که ژمی وي، ونې وي، څوک نه وي، او ته یوازې د لغړو ونو له ژغ سره ژغېږې، د باد شپیلکي ته غوږ دې، د واورو له نڅا سره سترګې غړوې، او داسې احساس کوې چې آغاز انجام ته رسېدلی دی. دغه تصویرونه کله یوه پلوه خواږه دي چې له طبیعت سره غاړه غړوي، بل پلو ترخه دي چې د پای شیبې راغلې دي. همدغه شیبه امریکایي شاعر رابرټ فراست په واورین ماښام کې له ځنګله سره شعر کې راسره شریکوي. د دې شعر ژباړه: دا ځنګل د چا دی فکر کوم پوهیږم، کلی کې کور دی، ما نه ویني چې دلته درېدلی یم، ګورم ځنګل ته واوره ترې څڅیږي، زما وړوکی آس به ناآشنا فکر کوي چې ولاړ یم داسې ځای کور د کلي نشته، یوه لور ته ځنګل دی، بلې خواته یخ وهلی ډنډ دی. د ټول کال تیاره ماښام دی، آس مې سر څنډي، ګړنجونې د قیزې را ګړنجوي لکه دی چې ما پوښتي تیر وطنه در نه شوې، یوازې یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره یې په مخه ده. تور دی دا ځنګل، ژور دی، زړه دې ورته کیږي، خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم. دلته په شعر کې د ځنګل څښتن له ځنګل سره ارتباط لري، واوره هسک او مځکه سره وصلوي، آس له قیزې سره تړلی دی، شاعر له معشوقې سره چې غالبا په کلي کې ده، خو دا ټولې اړیکې تر خوب مخکې باید راوسپړل شي. څرنګه فراست مو فکر ته اړ باسي؟ په واورو کې پټ ځنګل د یوې غلي او زړه راښکونکې صحنې سمبول دی چې راوی مو ورته راکاږي او انسان هڅوي چې د ژوند له غوښتنو لاس په سر شي. داس عمل او عکس العمل د شعر د تفسیر لپاره مهم دی. آس ګړنجونه ګړنجوي چې ښایي د مسؤلیت احساس وي یا د بهرنۍ نړۍ سمبول وي. د شعر په آخره کې تکرار تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم یو ډول ژمنه ده چې د شعر کرکټر ته د هغه مسؤلیتونه ور په زړه کوي. په دې شعر کې د فراست د ډېرو نورو شعرونو په څیر یوه ډرامه ده، ښه ډرامه چې لیکوالې د خپلو کرکټرونو ښه او بد نه وایي، راښکاره کوي. په واورین ماښام کې له ځنګله سره شعر کې د ژوند په اړه د فراست مشهوره خبره ځای شوې ده. دی وایي: څه چې مو د ژوند په باب زده کړي دي په دوو لفظونو کې خلاصه کولای شم: ژوند درومي. فراست په 1903 کال کې ومړ. دی وایي چې شعر نه ژباړل کیږي. که د ځینو نورو شاعرانو په برخه کې دا خبره سمه نه وي، د فراست په شعرونو صدق کوي، ځکه چې د ده د شعر د ښکلا پټ پیټی ژباړه نه شي لېږدولی. د ژباړې په اړه مې د امریکا د متحده ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د ډاکټر جنید شریف نظر پوښتلی چې شعر ژباړل کیدی شي که نه.
هم کیدی شي هم نشي کیدی. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي، نو هغه ژباړل کیدی شي. په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي، نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
فکر کوم تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، د مضمون او تصویر قوت ته. د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي، بلې ژبې ته انتقال سخته دی؟
زه فکر کوم چې د شعر په جوړښت کې غږ اواز ډیر نقش لري او تصویرونه ډیر نقش لري. نو مضمون کله ډیر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. خو صحیح ده اوس چې فکر کوم هلته هم دا خبره صدق کوي. ځینې ترجمانان د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي، هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي د په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي، په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو یو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی ده ده وزن باید پکی اوسی. نو
دا هم مهم شایده دا آگاهی ده
مهم ده.
بله
بله، یو آگاهی چه دا پودیک په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخی دغه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوي دي، دلته یو ډیر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی. هغه بیخي وزن پریښی دی، رقم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده. هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې هم ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
تاسو کلمات یاد کړل، کلمات هم خصوصا د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرضاً د فارسی، پښتو، اردو، عربي چې رسم الخط سره یو دی او د یوې جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څرنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا لکه له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره به څه کوي؟
او خو نه، هغه نو زه فکر کوم چې ځان باید دغه د نوی شاعر چې دی د ترجمې شاعر ځان مستقل کېده دغه نه د کلماتو نه روحیت واخلي. څه خبرم چې دا بور را سره ومني که نه، خو ما خپله د بیدل او د مولانا ځینې شعرونه چې په انګلیسي اړولي دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې. ځکه
نو اوبه شي، یعنی ځینې بیتونه مې ایسته کړي دي، ترې ایستلیم دي.
او او ډېر بیتونه مې ایستلي دي او نور بیتونه مې د بل ځای هېڅ د بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي، بندونه مې جوړ کړي دي د بیتونو په ځای.
او بخشي دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زه باید زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه. نو که پوشم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو دا غزل نه وي، ماسه یو نوی شعر وي.
البته په غزل کې زما مطلب دا ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي؟
په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، نو هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، نو هغه څو بیته ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي، نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه دغه دي، حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه به سړی ولې ترجمه کړي؟
او دا خبره ده. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نه هغه خو د یو مضمون نیمایي واخلي او بل برخه پرېږدي هغه مسمه نه ده.
استاد جنید، فکر نه کوئ چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده هغه خود فیتزجرالد ده چې ما لسته ده، یعنی ختیام چې ډېر اثر دی، خو سره له دې روحیه بدله، روحیه یې شته، روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبره م چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي، خو په دې انګلیسي ترجمه کې د مشهوره ترجمه کې هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وڅکه او غم مخره، دا خوشته پش خیام کی خود خیام اغا ایتیزم ماتریالیزم بیا ورک شوی دی، ورک خونه دی خو په ترجمه کې ضعیف شوی دی.
ل استاد جنید شریف څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
امریکای شاعر ٹی ایس الیوت وی شیر هغه څه وایي چې یوازې احساسېدای شي، تشریح کېدای نه شي. د شعر نړیواله ورځ د جمعې په ورځ ده، او دا ورځ یوازې د شعر لپاره نه ده، د شاعر لپاره هم ده. د شاعر په اړه عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیسته شعر تر سیاست مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کې شي، په تاریخي پیشه بدلی شي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼاوې چلیشي. د پویو مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلي شاعر مثال راوړ او ویل که تاریخي مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځېدلی او تاریخ د مایاکوفسکي برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شعر برخه ګرځي. مثلا موږ افغانان وایو د خوشحال بابا په زمانه کې یا د رحمان بابا په وخت کې به داسې کېدل. د هغو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی یوه برخه کېشي، ادونیس درې شرطه شته: چې خپله ژبه ولري، یعنی خپل شخ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوم دا وایي چې د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم، شعر نوي لارې ولري، نوی کڑکی پرانیسی چې لوستونکو ته سوالونه پیدا کړي او فکرونه ورسره وغوړي شي. د شاعر حمیم جلالزی یو غزل لرو، خو مخکې تر دې چې دا غزل له دوی څخه واورو، دا به ترې واورو چې د دوی په شاعری کې څه بدلون راغلی دی.
په شعر کې خو طبي خبره ده، تغیر راځي د وخت په تیریدو سره، پکې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ په کې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم او لوی تغیر پکې دا ده چې لومړی وختونو کې مې په عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایط تو به هم تغیر کړی او ایما ځانی تجربو به هم تغیر کړی او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالته راووت ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کمه او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول له چاپېریال یو نور تجربه هر څه خاصه وی دي او زه فکر کوم همدغه تغیر ده او ما خپل همدغه تغیر مثبت کاریږي نو دغه تغیر راغلی دی کی
له همیم جلال جی څخه مننه وسم یو بل مننه چې خپل یو غزل په خپل شخ لا سجرړو یاد به مجلې سره شریکوي.
چې د خپل زړه له درزیدو سره حساب د کړم په د ساعت عقربې په استراب د کړم که تر نشه نو معنا چې ځان ورو غورځوم چې منتظر ځان ته په غاړه د دریاب د کړم عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي عشق موده وشو چې پانه می څوک نه اړوي د بے سوا د سړی کور کې پروت کتاب د کړم زدا منم چې ریاضي کې استعداد نه لرم ته چرته سوال د امتحان یې چې جواب دکړم چشوي مسکې راته د ټولي دروازې بند کړې د زنداني غوندې احساس کوم خراب دکړم تمه همیمه زندگی کې به دلیل اوسه تمی همیمه زندگی که بی دلیل اوسه لار خونه یه چه سوچ وکړم انتخاب دکړم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. زمزمه غزل هغه شاعر ده چې د طب د وروستي کال محصله وه او په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له بندېدو سره تعلیم په نیمه کې پاتې دی. خدا وایي چې د زړه غم په شعر سپکوم. اکرام الله اکرام راپور لري. راپور د زمزمه غزل په څرګندونو پیلېږي چې د شعر په ژبه څه وایي.
زما هدف دا ده چې د هغوی احساسات د غوی چپ شوی غږ په ټولنه کې خپور کړم تر نورو یې ورسوم.
شاعره او لیکواله زمزمه غزل ده هغه چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو پر زده کړو د محدودیت لپاره ګڼ شعرونه او مقالې لیکلي. زمزمه وایي په دې ډول غواړي د خپلو افغان نجونو غږ اوچت او پیاوړی وساتي.
په شعر کې د نجونو د زده کړو حق غوښتل په ټولنه باندې اغیز کولی شي، تاثیر درلودلی شي. موږ کولی شو د خلکو هغه احساسات راوپارو، هغوی ویښ وساتو، د خپلو خویندو غږ اوچت وساتو.
زمزمه غزل چې لا هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې ژوند کوي خپله هم د دې محدودیتونو یو قرباني ده. هغه چې د طب پوهنځي د وروستي کال محصله وایي هیلې درلوده چې یو ورځ په سپینه چپنه کې د خپل رنځور وطن او خلکو ټپونه مرهم او پټۍ کړي، خو په خبره یې اوس خپله په یو زخم او خپله په یو درد بدله شوې ده چې یوازې شعر یې آرامولی شي.
زما لهیلو نه حساب اخلي لګیا دي سړی، لما قلم لما کتاب اخلي لګیا دي سړی، ز یا د کوریم یا د کوریم یا پاقل کما ز یا د کوریم یا د کوریم یا پاقل کما ما ته کفن ما ته حجاب خلی لگیا دی سړی
د زمزمی په خبره افغان جونی او میرمنی د هغه شیرونه ډیر خوخوي او خپروي چې تر ډیرو ډیرو او تر لری لری ورسیږي.
زما شاعری میرمنو جنکو ډیر خوخه کړی دا زه په دې برخه کې ډیر ستایلې يم تشویق کړی يم مننه یې کړې ده ځکه چې ما د دوی احساسات په شعر کې راوړي دي تر نورو مې رسولې دي. ډیری جنکو دغه شعرونه ډیپلومه کړي دي ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي دي او خپل احساسات پکې څرګند کړي دي.
د یادونه ده چې یوازې زمزمه د افغان جنو د درد غزل نه ده بلکې یو شمیر نور جنو او هم نارینه شاعرانو هڅه کړې چې د شعر په ژبه دوی ته حق غوښتنه او عدالت غوښتنه وکړي. د طالبانو حکومت په تیرو له درې نیمو کلونو زیاته واکمنۍ کې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي او په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه له پراخ غبرګونونو سره سره لا هم دوی وایي د راتلونکي په لورې د هیلو لارې تیار دي.
د مکتب ټولی دروازې په زولنو تړلې د مکتب ټولی دروازې په زولنو تړلې ځان ته په دې باندې سوا پخلی لګیا دی سړی. زما زرغونه توره سره لوپټه سپکه شو لاس زما لزلفونه ګلاب اخلي لګیا دی سړی. د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې د ښار قاضی د زمزمې خلاف فتوا ورکړې د سندرمارو نه رباب خلی لګیا دی سړی.
د یو شمیر شاعرانو پر شعر بیا بندیزونو منفی اغیزې کړې دي داسې چې د پخوا په څیر ډېره شاعري نه کوي. له دې ډلې یوه هم منلې شاعره شفیقه خپلواک ده. هغه شاعره چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډېره شاعري کړې ده خو دا وایي چې اوس حالاتو باندې منفي اغیزې شیندلې.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ ولې څه فکر کوې چې ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خلیسی یوازه شیر نه کله چې ما پونتون تم بینی مقاله به چرا کلی بینی که ریسرچ بو کنه ما دیر پر با مطالعه نقیقه تا پر مجبور انسان مختلف زایین اول ولی ریسورسیس ول ولی تا بیدی غنه و دوست بیو چیز بینه جور کنم در ریسرچ بیساب ما به چی کلا دن وستنم اول ما باید ما به خپل زین که در خپل در ریسرچ مقاله لی کلی وی در تیرانه می خپل زین که باش پرسه و بیا ما کولی سه چیزه اغا پر کمپیچر که بری کامل اکا باش پره بیت استراد که اغا سپر مخراولم شیر ما تایین نیم سده ای ده باید یو سر یو تای ساس کن ده ای ساس ما تا ما پا لاشور کی ما پا ذهن کی ما پا دره کی باش پرسه او ده پوشم چی ده چی شیده ده ای زده که اغا سپر مخراولم د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي د کنه پیغام صدقانه خبره ده چې زه نشم کولای هغه درد چې د تیر کلو نو کې راغی هغه بایل چې و هغه څه چې و بایل سوال زه یې غسر مخم زه ترې تښتم او چې کله څوک خپل احساس تښتي څنګه شعر کې
ډیر ډیر کله ډیر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډیر احساس کی هغه مر ډیر د ته ضرورت پیدا کی صغیر او وسپړی او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریکي په دې حساب خو بیا په کار رس تاسو ډیر شاعري
وکړئ. نه یم چې انسان څه پریږدم نه پېږم څه ډول درته ما یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پریږدي چې انسان څه کوي ځکه چې کوي احساس کې فکر کوي حقیقي
یعنی د مایوسي احساس سره کوي.
یوازې مایوسي نه ده درد په یو معنا پیدا کړي کنه نه کوي چې څنګه چې انسان خوږیږي او باید یو دلیل ولري در چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره په عذابوونکي وي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي ژوند ټول هر څور سره پختي په هر څه شک منه کیږي ځان کو شمول
او بخښه فکر نه کوي فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه څه احساس کوي هنر پات د سیاست په آینه کو کې ونه کتل شي
د راځي په پښتنه لیکن زه دې یو فرد په توګه نه راځي ته راځم چې څنګه یې وځي دی زه دې یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت زه څنګه د دې چې تعلیم ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د عمل تجربه برخه یم زه خو د عمل درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه جدا یم که جنګ و په دې وطن کې زه برخه یم زه وما هلته ما په سترګو لیده که که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي زه څه ډول ترې بېله یم زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه یو زه یو بل څوک سم د دې لپاره چې زه شعر لیکم زه څنګه شم زه د هغه تجربې برخه یم او زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد بیا په خپله هنر ده درد په خپله هنر ده لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په د پنړې کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي هلته هم ستونزې او مشکلات ډېر وو د خلکو ډېر مشکلات لرل هلته هم لیکوالي کړې ده داستانونه یې لیکلي دي شعرونه یې لیکلي دي نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکړم څه شی د دې باعث سوي دي چې له شعره کې یو څه فاصله واخلي
فکر کوم یو لوی دلیل یې زه په خیر یو څه وخت اړتیا لرم هغه د هر چا د رغېدو د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي یو دا خبره هم ده بله خبره دا هم ده چې زه نهایت داسې هڅه کړې یم لکه یو انسان د پیغام زه لږ څه ډېره یم ښه خبره نه ده دا هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه زما ښایي همداسې یو حالات وي یو دا خبره ده بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند زه چې کابل کې وم ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي زه به چې سهار راویښه شوم نو یو څه ما ډېر کله سهار چې پته راویښېدله ما ډېر شعرونه یې په وخت کې لیکلي دي اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي کله کله چې زه له خپلې کوټې نه بل چېرته وم او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مې شوی کولی انسان نه پوهېږم اموخ شي نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیمځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه ته به مو پام کړی ده د عکسانو ته د حیوانات چې عکاسي کوي په ځنګلونو کې یو نیم ډېر حساس مرحله یو نیم ډېر جالب پروسې مثلا یو الوتون کوي ښکار کوي که نه چې خوله کې رانیسي یو چې به یو ټیټېږي هغه کوي هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې هلته تېرې کړې د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي او د همغه یوه صحنه د دې ټول عکاسي ده همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شعر عین نه څه دی همغه یو صحنه ده چې تې باید ښکار کړي تې باید ریکارډ کړي او کنسو بیا در نه لاړی
تاسو ولسی په خپله کوټه کې ممې سهار شعر لیکه د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خو سبراتلم نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شیرو په بل جیب کې به مې هم شیرو خو بیا ورسته چې لبنان لري سم و بیا دا شیرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول نو عادت شک نسته
دا بالکل دا خبره ده
دا او یو بل شیم ده تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکئ پخوا مو ډېر زیات لیکل شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقتد زمانی کې ډیر څه نشته لیکلې، یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي چې ډیر ولیکي، دا شی هم ده.
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ته ادیا کل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم، لیکن ادیا کل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اولې څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څوک څو کارونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخې، دغه ستا لیدلوری ای د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تاته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي، ځان درک کړي چې کوم شي کې ښه کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شیری، کار څومره بیکاره شیری، کار څومره کمزوری شیری، باید ولیکي. ضرور نه ده چې حتماً دې ښځه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینې شعرونو ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، ډېر خلک لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، او هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده حتماً د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کې راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله وي. زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې کار ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې
له خپل خپلواک څخه مننه. د چا په نوم د دوی یو شعر هم لرو چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام یې لاورولی دی. دا یو له هغو شعرونو څخه دی چې دوی له افغانستانه تر وتلو وروسته لیکلی دی، یعنی د هغه زمانې شعر دی چې دوی وایي کم شعرونه مې لیکلي دي. خو په ورته وخت کې دوی په خپلې مرکې کې دې ته اشاره وکړله چې هغه کسان چې کم شعرونه لیکي شایي ښه شعرونه ولیکي. د چا شعر هم له همداسې شو شعرونو څخه یو شعر دی.
پی می دوبی توری خط می رسیگی تر بیدویو وین غوتا 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 وین ندا همده خط دی رگونو کی ساری دیوال لمس کرم دیوال یخ دی دیوال لون دی دیوال وگی دیوال غبر گلاس را نخوری لدیوال ملستونی تولوما دوار استرگی سرخوما سوڑا دا دایره دا او زلویا او زستارا دلت سرنگا ایسارا سوڑا دا دایره دا او زلویا او زستارا دلت سرنگا ایسارا پاس شنکای اسمان را خکاری تکی سپینی کرخی وریزی یوانی ما مرغی یلوزی نسیگی مکمل دایره ور سر چرخی پاس شینکی اسمان را خکاری تک سپینی کرخی وریزی یوانی ممرغی الوزی نزیگی مکمل دایره ورسره سرخی او زلو یا وزستر وڑکی دایره یو رمزنو کان خورم زمی زان خورم یو خاشه مرغی الوزی یو خاشه زره زلیگی ز ترخیگم زورکیگم ز پتاکی پاتکیگم ز ترخیگم زورکیگم ز پتاکی پاتکیگم.
لځوانې منل شاعر اخلي خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وځلیده او د روژې مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته له خیر سره ونیس غونډې پیل شي. د دې ادبي بهیر یو فعال غړی هم فتانه ژوند ده، د اقرا مجلې د امتیاز خاونده او مسول مدیره. د دې مجلې د لومړي کال درېمه ګڼه تازه خبره شوې ده. لاغلی ژوند څخه به واورو چې په دې ګڼه کې څه مطالب راغونډ کړي دي.
اقرا مجلې په دغه درېمه ګڼه یا د ژمي په ګڼه کې لاندې مطالب خپاره شوي دي، لکه د میرمنو الهام بخښونکي ژوندلیکونه، د میرمنو شعرونه او مقالې، د میرمنو حقوق د اسلام او حدیث له نظره، د ویښې په کتاب باندې خبرې، روغتیايي لارښوونې د ښځو لپاره، او ځینې ښوونیزې مقالې د ښځو لپاره، او د نجونو میرمنو ځینې رسامیانې. دا موضوعات په ځانګړې توګه د ښځو ځواکمنتیا، حقوق او ساینې په ادب وړاندې شوي، تر څو ښځې په ټولنه کې خپل حقوق وپیژني او د خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې هڅې وکړي.
له اخلي ژوند څخه مننه. د اقرا مجله آنلاین ترلاسه کولی شي. له همدې سره دا ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا ګڼه سرته ورسېده. خدای مومل زحمت شبر اجازه اخلم.